آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالې وزمک پو سره مرکه هم لرو. خوراځې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبی اولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندریږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دی هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه و چې دیوبه نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وو یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته. اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه هم نن راته باندې چې د ورسره سره په اړیکه کې زمونږ د سیمې څخه د موږ زمونږ د کانال ته وکړي نور مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمونږ اور به ډېر وي پر 200 متره باندې دا نو په برابر کاږي چې ما سره د څنګه کار نه ستې دې هرڅه ما پیغام نشر کړم. سلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږد. مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی. تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ. دوی ته رقم رقم پروژې راوئ دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د عمانو کار ډېر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او کلینیک هم پنځه بستریز و هغه شل بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی. د وازی خان ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا یایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پی تلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته، روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنیتابتی نظام کم پاملرنه نده شوی پا دی وسنی نظام کم هیت پاملرنه نده شوی زکا چی دی امنی خلکو دیر یا قربانه امور کرده دی.
السلام علیکم ولادی رادیو کارکونگ تا سلام کم زد روزگان ولاد سا پیغام ده تا پیردم در چرچنو ده ولسوالی سز ما ده خیرست چه در ما پیغام تر ولکور و مشنان پریور سیجی زموج کمزور مطران دی بای پورو ندی دلت زموج کچرچنو که آغا وسیجی دغه ته دراوت ولسوالۍ سګه موږ شیان راوړو د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کښې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي د کیلو روپۍ هم نه جوړې زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مه راوګرځوه پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت یې د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لولکورو مشرانو پرې ورسېږي چې موږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همالته دغه دګې سه شیان را بارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ څه نشته لنډی باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړ او سرمایه تجارت وو هغه هم اوس صفر ته رسېدلې ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسې دا پیغامونه هره چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکي په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 شل 22 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوین نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وډ دي تر زمکه لاندې
بالکل کتاسوئل زلزلې یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوې نه ډیره مشکله ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کیسته شنونه لري هغه یو ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دوپاره باندې حتی که دیوی دقیقه په اندازه مخکې د زلزلې دی وکو نوی دوی یعنی خبر نشو ورکولی ډیر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې لري دوی هم دغه کار نشو کولی لیکن یوه خبره چې د یادونه بسو مخ کولی شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خ څنګه څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به حتما اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیتود په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو د رالویدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګنبدي شکل دی خام او خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې پاړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې سه غلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 13 125 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کار زوی تقریبا 1.5 کال کېږي له خپل کور څخه نادرکه دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګیز کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 1. 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو، نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان وسیم شمېره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم: 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمېره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غږوري، او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
0 0 4 0 0 2 1 1 2 1.
نصیحتونه دی کوي راته، های 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 های، نصیحتونه دی کوي راته، کونیم غونه دی کوي راته، نصیحتونه دی کوي راته. ستو ندی کوی راتا، کونیم غگونا دی کوی راتا، نصیحتو نا دی کوی راتا. زما کارو ندی کوي راتا، کونیم کوي راتا نصيحتونه دي کوي راتا
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مو دوامدار زه سید شینوارم او په یوبل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماستری پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اوومې ورځې پیل د ونۍ له مهمو سره ټپ. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پر لپسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او دا ابراہیم ځدران اور بلون کی ڈالی دا پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ڈوب کړ. خو دا ابراہیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانو کو سبا بریا مزہ سل چند زیات سوالا.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونی وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وي، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې آی د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بېلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کېږي.
اوس هم بشپړې ومې ورسته خراغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دي هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دښمنان نه دي. دوی دې یوارې خپل هېواد ته ولاړ شي بیا دې ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب العجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسېږي. اوس دا خو د برازیل نوم نه شو اخیستلی او نه یې برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
وړي. مسله زموږ د ټولو مسؤلینو هغه دا ده چې ویزو مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبکنام ورته وکړل ریجیکټ کې، هېڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسؤلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی د تخصصي برنامو لپاره سبکنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې وروره بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته دی، څنګه یم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غپیر ته دې اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه هیواد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. ځدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه یې افغان کډوالو ته چې له پاکستان په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستاني رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د ځدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورئ که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سې ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې، دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم ځدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل اواز اوچت کړو. نو د ابراهیم ځدران دې جرأت ته د ما سور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ری بیا تینې استفاده کوي او ظلم ور باندې کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزه لسیزه غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو ولې؟
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا گاونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوعي د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې ځانګړی استازی یې کابل ته له یو پلاوي سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته یې ویلي و کله چې مشر امر کړی دی له افغانستان جهاد ته مځئ نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا تند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخته ورځ بل هیڅکله نه وه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې میشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونی بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان ښوونځیو ته واستوي. د طالبانو له راتګ وروسته یې هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خپلوان ښوونځي ته واستوئ په همدغه سیمه کې سهار ډاکټران یې وروزئ چې زموږ استاذ خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وې چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي
چې دا 15 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي. دغه کمشکم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغې ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندور یو تاریخي بریا باندې رنگینه وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبل نه یوازې په ولسی کچن مانځنه وشوي بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې د غبریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی. دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا یې ستره او تاریخي بللې ده. افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د خپلې مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډېر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلی دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. دغه راز د افغانستان د جمهوري نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل، پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقعه کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړ. ل کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیره اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیره اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه ښوونکي اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وي.
یعنې تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بې برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړي؟
ولی غمجن یې، ولی خپه یې، لکه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپل کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې لامل یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي دي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته خو بد راښیي، همدا خو بد زموږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او موږ د خو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یو مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره اونۍ د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولس سره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. Afghanistan Bariya Mubarak Shah.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜. Afghanistan Bariya Mubarak.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkoa että krikettikilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afghanistan Bariya Mubarak Shah.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesu kedomo. Afghanistan no kriketto. Afghanistan Bariya Mubarak Shah. Mubarak Shah.
Salam. Mina adam Mesir. Afghanistan milli kriket topornay. Topornay yengsine ve Afghanistan afa halkine chin yurakdan qutlayaman. Afghanistan bayram mubarak.
Mening ismim Firdavs, men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Salom afganeli, men Bayvanizik Qirg'izistondan bo'lim. Bardik afganelin kriket bo'yicha utlash bilan qutlayman. De Afg'oniston bayram muborak.
De Pakistan porandi tarixiy bayram muborak sha.
Jwandai divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston.
Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم شلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سا کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو خو به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغسې نه و معلومې. د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، د عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جوش ماتې راکې. نو خبره دا ده چې زه ډېر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه. کانونو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته شوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال
جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړل، شپږ نوي اوور افغانستان د لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
لبریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپلې هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته پاک سترګې نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرنانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ غواړو موږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي. نو څرنګه چې موږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټی کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فی الحال گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہاگا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے حقوقن کو اچھے دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی آدوی اگوی چکم جوابون بیت دی سے خور کول شی دی پار بیت مخم میکانیزم برابر شی دی پار بیت مرکی ہو شی وقت وقت سر منگا دخپل چینل سے خورو
پرختیا ہم د پاکستان پوڑان دی د افغانستان ورستی لو با افغانی رسنے کی ڈیرا پوخت نہ سوال تو ټول مهم علاقے زفر کرتم دارے چی اوس افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډېر کم ول مانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنۍ هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روہت کی تیر کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری مر کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
داکشی کمار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبی د مخه وکتل چې څنګه میوه لوی لاسته راوړنه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پر راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی.
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا تیرے کو ابھی پتا چلا.
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لمات خړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې بیریدل دي دا غد ژغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ میں گھسیڑا اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناچ سے باہر نکالا اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شوی چی وائی دا دوی پا لوبڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خی چی دا پاکستان دا لوبڈالا دا خبری نوری تکراری شوی و لوبڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 سن.
پہلے پوری بات تو سن.
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگون میمز پر ٹولنیز رسنیو کی نشر شوی او دا افغان لوبڈلی سائنی پکی شوی دی او دا تیری ونی جالب ٹکی دا دی چی دا بریٹانیا ایکسیٹر پونتون سر لراتلون کی کالا دا جادو او کوڈو پا برخه کی دا لیسانس او ماستریز دکلو دا پیلولو خبر ور کرده ده. وای دا 2014 کال لسپتمبر نبدا برنامه پیل کی چی دا فلسفی دا تاریخی عبدات